السلام علیکم په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې پر روان خبری سات کې مو زه نجیب عامر کوربایم او زمونږ په مهمو ریپورتونو کې به وره چې په پیښور او پاړه چنا ترمنځ لوی لارې چې سورزې وړاندې دی پرانستل شوی و یو ور بیا تړل شوی ده. د دې ترڅنګ به وره چې کراچۍ کې د هدفي وژنو په تازه پیښو کې اتنور کسان وژل شوی دي او په نړیوالو ریپورټونو او سیمه ایزو ریپورټونو کې د افغانستان، لیبیا او جاپان په اړه مو ریپورټونه درته چمتو کړي، خو تر دې وړاندې د فرخندې وزیر نه خبرونه اورو.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ کې اته کسان وژل شوي دي. نن په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. د جاپان د فوکوشیما په دویمې بټۍ کې چاودنه شوې ده. تر دې وروسته له دې اټومي پلانټ نه د تابکارۍ اخراج زیات شوی دی او د هند په کلکته ښار کې د جنوبي افریقې او آیرلند ترمنځ د کرکټ میچ روان دی. د خبرونو تفصیل: په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده او په تازه پیښو کې د تیر شپې او نن سهار پر مهال اته نور کسان وژل شوي دي. تیر ورځ هم په کراچۍ کې اووه کسان وژل شوي وو. د نننۍ پیښو تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پولیسو په وینا د ښار له سخی حسن، لی مارکیټ، نازم آباد او د ګلشن اقبال له سیمو څخه د 15 نامعلومه کسانو مړی ترلاسه شوی دي چې د تختونې وروسته په ډزو وجل شوی دي. د دې نه علاوه د کارادر په کډه مارکیټ سیمه کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې دوه لارویان محمد خان او اللانا وجل شوی دي. هلته بیا د ښار په ختیځه برخه کورنګۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو یو تن وجل شوی دی.
په کراچۍ کې په بیا بیا فرقیزی نسلی او سیاسي وژنې ترسره کیږي چې خلکو ته زیات مالی او اقتصادي تاوانونه رسولي دي. نن په بلوچستان صوبه کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو، ترانسپورټرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. د لاریونونو مقصد په دې صوبه کې د بدمنو، د خلکو د تختونو، هدفي وژنو پر وړاندې په حکومت فشار زیاتول دي چې د دې مخنیوي دی وکړل شي. په بلوچستان کې له مودې راهیسې د هدفي وژنو پیښې روانې دي او همداسې د دې صوبې یو شمیر خلک هم تختول کیږي. په دې وروستو کې د دې صوبې د عدالتونو دوه ججان او دوه وکیلان هم تختول شي وو چې بیا راخوشي کړل شول. د پښتونخوا صوبې په مردان ضلعه کې د شاډن بابا په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د هوتی تانې اس اچ او میا مظهر شاه او اے اس آی مختار علي پر ډزو وجل دي. د مردان کمشنر مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې یو پولیس هم جوبل دی او زیاتوي پلټنې پیل کړي دي. اخوا د قبایلي سیمې مومندو په بایزو تحصیل کې وسلوالو طالبانو د امن کمیټې درې غړي هم وجل دي. په جاپان کې چارواکي وایي له زلزلې ځپلې اټومي پلانټه د تابکارۍ اخراج زیات شوی دی. دا پرداسې مهال ده چې نن د فوکوشیما د بجلی جوړونې اټومي پلانټ په دویمه بټۍ کې چاودنه وشوه. تر چاودنې وروسته په دې بټۍ کې اور هم ولګېد. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان پر خلکو ټینګار کړی دی چې په کورونو کې دی وسی. نوموړی زیاتوي:
د اټومي پلان نه تابکاری په خورېدو ده او اوس هم داسې یره شته چې دغه تابکاری به لا نوره هم خورېږي.
په جاپان کې زلزلې او سونامي 2800 کسان وجلي او په زرګونو بې درکه دي. دا شان د جاپان اقتصاد او کاروبار هم 14% راغورځېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لیبیا د مخالفو ډلو یو لوړپوړي مشر سره خبرې اترې کړي. د فرانس په مرکز پیرس کې هیلری کلینټن او محمود جبریل خبرې وکړي، خو تر دې وروسته دواړو ورباندې تبصره نه ده کړې. هلته مخکې میرمن کلینټن د فرانس له ولسمشر نیکولس سرکوزي سره د خبرو پر مهال د لیبیا اوسنی حالت وسیړو. نیکولس سرکوزی د برتانی له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ګډه ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د لیبیا پر فضا د پروازونو نه کولو بندیز ولګول شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر الین یپی د لیبیا په اړه وایي:
Pour l'instant, je ne les ai pas convaincus.
Dam gres kaninem, France aw Britania dwaalu yow zay mustaqila de de mashari'a khisida. Kamuj nan urad halatu taguru no kazafi pa siyasi gata kidi. Kamuj chiri tir hafta la fuji zora kar khisi way chi pa faza ki mu de Libya al wataki la al wato istali way nunan ba halat de kazafi de mukhalifino pa gata tamam siwi way.
په لیبیا کې معمر قذافی د خپلو مخالفینو او مظاهره چانو پر ضد ټینکونه کاروي چې نیول شوې سیمې ترې بیرته ونیسي. او دا وخت جنوبي افریقې او آیرلند ترمنځ د کرکټ لوبه د هند په کلکته ښار کې روانه ده. جنوبي افریقې تر دې دمه په څلور څلوېښت اورونو کې 228 رنزونه جوړ کړي او شپږ لوبغاړي آوټ دي. بلخوا د پاکستان د کرکټ لوبډلې کپتان شاهد افریدی ویلي دي چې د عالمي کپ په سلسله کې دوی په هند کې لوبېدلو ته تیار دي. د رایټرز خبري اجانس په وینا افریدی ویلي چې په کوم هیواد یا ښار کې لوبه کول د دوی لپاره مهمه نه ده، بلکې ضروري خبره دا ده چې لوبډلې کوارټر فائنل ته ورسېده. پرون زیمبابوې ته په ماتې ورکولو سره د پاکستان کرکټ ټیم کوارټر فائنل ته ورسېد. خبرونه ختم شول.
د فرخندی وزیر نه تاسو د دې ساعت مهم خبرونه واوریدل. په دې خبرونه کې ځینې مهم رپورټونه چې تاسو به تفصیل واورئ دغه دي. د حالاتو له خرابېدو وروسته د پېښور او پاړه چنار ترمنځ لوی لاره یو وار بیا وتړل شوه.
زه ساده اوسیدونکی یم، خو صدا اوس کومه لانجه وشوله په دلیارې کې ممو خوړی سره دی. د واجې حالات بیا ډېر سنګین شوي دي، نه د شاګونز لخه کوي نه د سنیونز لخه کوي.
کراچۍ کې د هدفي وژنو په تازه او پیښو کې اته نور کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې لا هم مظاهره روانه ده او دا مظاهره د هدفي وژنو خلاف له خلکو خله خوا راوستل شوې ده. کابل ته ورغلی د پاکستان د سینر د مشرانو ډله وایي د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. په مومندو ایجنسۍ کې د امن د لښکر درې غړي طالبانو وژلي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي له مومندو یې طالبان ختم کړي. آیا خبر همداسې ده؟
نه، بالکل نه دي ختم شوي. زه به دا ووایم چې په قبایلي علاقو کې چې ټولو نه کم زیات خطرناک ځای دی، هلته کې ډېر زیات کار خراب دی.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان په یوه ځانګړې مرکه کې مشال ریډیو ته ویلي د اورپکو سره مذاکرات کېدای شي، خو
چې مونږ په هیڅ قیمت څوک ځان ته ټوټولی نه شي. یو سړی دې ووایي چې زه د تشدد مزاحمت کوم، زه به د حکومت قانون منم او درېیم چې زما خاوره به پر هیچا خلاف نه استعمالي کي، څه تیار یم جوړ سره کینم خبراتو.
راسره پاتې شئ، نړیوال رپورټونه هم لرو. کورم ایجنسی کې یو وار بیا حالات خراب شوی دي او د پیښور او پاړه چنار ترمنځ لوی لاره تړل شوی ده. دا حالات وروسته لاغي خراب شول چې تیر ورځ د هنګو په مامو خوړ سیمه کې د مسافرو یو موټر وسلوالو په نخه کړ او په دغه برید کې ویل کېږي چې اته کسان وژل شول. په دې اړه زموږ خبریال طارق اورکزی دغه رپورت موږ ته رالیږلی.
تیره ورځ د پارچنار نه پیښور ته په تلونکي فلاین کوچ د نامعلومو کسانو لخوا د برید کولو نه پس په کورم ایجنسی کې د امنیت وضع خرابه شوې ده، چې له وجې یو ځل بیا ټولې د تګ را تګ لارې تړلې شوې دي. په دې حق له ځایي خلکو مشال لډو ته سداسي وویل:
ما نام ګل مت خان دی، زه ساده اوسیدونکی یم. مخکې حالات داسې وو چې لارې خلاصې وې. دا څو ورځې ډېره خوشحالي وه په کورم ایجنسی کې، پړه چې نور نه به خلک راتلو، دې ځای نه به اغزې نه به دې ځای ته راتلو او کاروبار ښه ښکلی شروع شو. خو جی جان خو خوشالیانه وی، خو صدا اوس کومه لنجا وشوله په دلیارې کې ممو خوړې سره دی. د واجې حالات بیا ډېر سنگین شوي دي، نه د شاګونز لخه کې نه د سنیونز لخه کې. او دی مسله باندې موږ زیات خفه یو. ان شاء الله خدای د خیر وکړي موږ صدا مویده خاصی.
له ما نه رحمت خان دی او دینه مخه خو هیڅ نه وسلیارې مویده وشوله. جی جان یو بل سره وډونه وند مو وتلو اتلو اوس خو لوند یره په غشوله یو بل علاقو ته وزړه نه کوي.
د دینه ورسته مو چې کله د کورمی جنسي انتظامی واکه اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخرالدین سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې څه خلک د کورم ایجنسی امنیت خرابول غواړي، خو پولیټیکل انتظامی د دوی خلاف پلی کارویانه شروع کړي دي.
چې سمرم دا شن مس انډرستانډینګ کیږي لګی دي، نو کومونه دواړه انجمنه دواړه بالکل د دې پوره تایید کوي لګی چې دا سو مری موعده شوی دا او دا چې کوم حالات دی اوس چروان دي او ټول خلک خوشاله دي. بلکې زه خو به دا ویم چې 98% خلق خو خوشاله دي. دا 2% ورکه بکې دي شي چې هغه سر ذاتی مفادي، خو بهر ان شاء الله اب موږ کامیاب ته نه پرګو. زموږ ټول علاقو کې اپر کورم لوور کورم کې ان شاء الله دا څه مسله نشته. او دا یک دوه چې کوم واقعیت ان شاء الله موږ به باندې پرمټ اکشن کول لګیو.
بلخوا مو چې کله د ټلیفون په لارې د جرګې مشر وارث خان اپریدي سره تماس اونیولو، نو او ویل چې دغه پیخیروسته جرګه ناشته ده او خلاف ورزي کوونکې ډلې خلاف په د جرګې په لارې کاروای کول شي.
پته نه لګي چې دا چا کړی. کله او که په دې کې هغه خل ملوث شول چې کم په دې اګریمنت کې راځي په دې معاهده کې راځي نو ان شاء الله چې هغوی به قانون هم سزا ورکړي د جرګاوین د هغې لپاره طریقه کار جوړوي او د هغې لپاره به حکومت هم هغوله سزا ورکوي خو مونږ دا جرګه ورسره غلو پندې مونږ هم لګي اوس هم مونږ دا جرګه ناستو ورځ کې به دا برابر شي نو ان شاء الله مونږ به په دې خپل رضا عمل څرګندو دا پښتنه به کوي چې په دې کې څوک ملوث دي چا کړی دی څه کیسه ده څه خبرو
یاد دی چې تیر دیالسم ما د هنګو په سیمه کې د باڑا چنار نه پیښور ته بتلونکي فلاین کوچ د نامعلومو کسانو لخوا د برید کولو نه وروسته په کورم ایجنسی کې کړکېچن صورتحال مخې ته راغلی دی. په دې پیښه کې د مړو شمېره تر اوسه پورې د حکومت د وینا تر مخه 200 ته ورسېده. طارق قرقزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
اوس هم بلوچستان ته ورزو او خبرېږو چې نن په ټول بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، تجارانو او وکیلانو لخوا د دوی د پل شوي احتجاج په لړ کې لاریونونه او احتجاجي غونډې کېږي او دغه احتجاجي غونډې او مظاهرې لا هم روانې دي. د مظاهرې له منځ نه زموږ خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور، درته وایي چې په لنډ توګه چې چار چاپېره سوي نه په کوټه ښار کې د مظاهرو څه حال؟
مننه نسګانو صاحب، په کوټه کې که څه هم بازارونه خلاص دي، که څه هم مارکیټونه خلاص دي، ټول بازارونه خلاص دي، خو څنګه برسېره اعلان داسې و چې نن به یوازې لاریونونه کېږي، مظاهرې به کېږي او همداسې غونډه به کېږي په باساخان څوک باندې. اوس دغه لاریون ختم شو او په باساخان څلور لاره باندې غونډه شروع ده چې په دې کې د بیم بیل سیاسي ګوندونو سره تجارانو، وکیلانو او همداسې د ځینو نورو اتحادو غړو کسانو ګډون پکې وکړ او دا وخت دوی ځینو مشرانو ویناوې کړي دي او د ځینو لا هم روان دي.
خدای نور، دا راته وایي چې دا مظاهره به یوازې نن د پاره یې که دوی به دا نور هم پسې غځوي نور ورځو ته؟
که هم دوی ویلو چې دغه احتجاج یوه لړۍ ده او په دې لړۍ کې یوه کاربن دی شوی بلوچستان کې هر کال پورې په 12 مارچ نن لاریونونه دي چې نه یوازې په کوټه کې بلکې په ټولو پښتون میاشتو کې مو کې همداراز په بلوچي سیمو کې هم دغه لاریونونه
اوس نن. او دا ټولې مظاهرې چې وي خدای نور، دا سوله ییزې وي، څه د تشدد پیښې خو مخې ته نه دي راغلي؟
نه، تر اوسه پورې نه هم که څه هم د ټولو سیمو مظاهرې لاریونونه ختم شوي دي، هېڅ داسې قسم رپورټ نه دی راغلی او اخرنی او لوی لاریون چې دی دا وخت په کوټه کې روان دی.
ډېره مننه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر و چې د کوټې ښار نه موږ ته نیغ په نیغه د مظاهرې له منځ نه خبر راکولو چې د بلوچو دغه مظاهره چې اوس مخ په ختمېدو ده. ځینو مشرانو تقریرونه کړي او ځینې لا اوس هم لګیا دي. له یوې دمې وروسته بیا هم له تاسو سره یو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم ورزو کراچۍ ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د پاکستان پیپلز پارټۍ او د ایم کیو ایم ترمنځ باړې کې نه خرابېږي او د دوی اتحاد به جاری وي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په بلاول هاوس کې د ایم کیو ایم د مهمو مشرانو سره هم کتلی دي. تفصیل به د ظفر کریمی نه واورو.
د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ ترمنځ اتحاد به جاری ساتلی شي او په دې توګه به موجوده حکومت خپله عیني موده 15 کاله پوره کوي.
پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ان شاء الله کټه کام کرے کر رہے تھے.
رحمان ملک وایي پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم مخکې هم اتحادیان وو، اتحادیان دي او اتحادیان به وي. کراچۍ کې د امن راوستو په لړ کې به په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کار وی کولې شي که هغه د هر ګوند یا ډلې سره تعلق لري. د رحمان ملک په خبره نن به ایم کیو ایم یو جرګګۍ د صدر آصف علي زرداری سره هم لیدل کتل کوي. د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ترمنځ د وروستي اختلافات د سند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا د هغه بیان څخه وروسته شروع شوی وو چې ویلې د پیپلز امن کمیټۍ په نوم ډله د پیپلز پارټۍ برخه ده. ایم کیو ایم دغه ډله ترهګر بلي او په همدې وجه ایم کیو ایم د قومي اسمبلی، سینټ او سند اسمبلی د غونډو څخه پریکون اعلان کړی. تیرو دریو کلونو راهسې د ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ په مرکز او سند صوبه کې اتحاد دی، خو په همدې موده کې د دواړو ګوندونو ترمنځ څو ځل اختلافات راغلي او هر ځل خبره دې ته رسېدلې چې ایم کیو ایم د حکومت څخه د بلیدو دړکې ورکړې دي او بیا د داخله چارو وزیر رحمان ملک د 9-0 یا د لندن د دورې وروسته دغه اختلافات بیرته هوار شوي دي. دا چې د ایم کیو ایم د بار بار خفه کېدو او پخلا کېدو لامل څه دی، په دې اړه مې کراچۍ کې د څېړونکي احمد ولی موجب څخه وپوښتل. نو نوموړي ویل چې
ایم کی ایم په کراچي باندې د خپل هولډ لپاره د حکومت باندې په دباو اچولو لپاره د ډیر وخت نه مختلف اقدامات کوي، کله گنی وی کله شکایتوں وی او کله بیرته خلاصي. ایم کی ایم کا ځان ته اگر چې متحده قومي موومنٹ وای، لیکن ایم کی ایم د خاص خلکو یو پارټي ده، او ایم کی ایم په یو خاص حالاتو کې وجود او هغه خاص حالات دو اسے پوری برقرار ساتھ دی دے پریشر گروپ کے طور باندھے دو ہمیشہ کر کے او غدا مطلب کراچی باندھے دا اقتدار او کراچی باندھے دا خپل او خپل واگو مضبوطول لپاره هغه دا کارونه استعمالوي.
چېډونکو او لیکوال زکریا صدیقی وای چې د ایم کی ایم لخوا حکومت د فشار قبلولو وروسته وس کراچۍ د هیڅ یو سیاسي ګوند لپاره هغه سیاسي مرکز نه دی پاتې کوم چې د دې حکومت نامخ کې وو.
هر سیاسي جماعت کے لیے کراچی لوگو ایریا بن گیا ہے.
دی وای د هر سیاسي ګوند لپاره کراچۍ یو داسې خار ګرځېدلې ده چې هلته هغوی ته د سیاست کولو لپاره ټول لارې بندې کړې شوې دي. د موجوده حکومت نامخ کې پختله د پیپلز پارټي مشران د هدفي وجونو ښکار شوی دي، او پیپلز پارټي د هغې د وجنې تور په ایم کی ایم لګولې ده. د پیپلز پارټي مشران د هر څه پیژني، خو اوس پیپلز پارټي مجبوره ده او هیڅ بل چاره نه لري چې دوی د ځان څخه بیل کړي. بل طرف ته د تیرو څو ورځو راهیسې کراچۍ ښار کې دا خوډه پیښې دوام لري چې پکې د پیپلز امن کمیټۍ، ایم کی ایم او عوامي نېشنل ګوند د غړو سربیره ګڼ شمېر ولسي خلک هم پنخه شوي دي او لا هم دا سلسله دوام لري. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا سپو رپورٹ کې واورېده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د پیپلز پارټۍ او د ایم کیو ایم ترمنځ به اتحاد قائم دایم وي، او دوی به په ګډه په کراچۍ ښار کې د امنیت د ساتلو هڅه کوي. خو د دې هر څه باوجود تیره شپه او نن سهار په دغه ښار کې د هدفي وژنو لړۍ روانه وه. تفصیلي بیا هم له دې ښار د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی تاسو ته وړاندې کوي.
د کراچۍ پولیسو په وینا د ښار للی مارکیټ، نازم آباد، سخی حسن او گلشن اقبال له سیمو څخه د 15 کسانو مړی ترلاسه شوی دی چې د تختونې وروسته په ډزو وجل شوی دی. د نازم آباد پولیسو مشر جان محمد مشال ریډیو ته ویلي چې د نازم آباد سیمې له یوې شاړې برخې څخه پولیسو بیګاش په د دوه کسانو مړی ترلاسه کړی دی چې د وهلو ټکولو وروسته په سر او سینه په ګولو وجل شوی دی. د ریسکیو ادارې ایدی ویان انور کاظمی مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی د ادارې په امبولانسونو کې تیر شپه او نن سهار د ښار له کورنګۍ، کارادر او ګلستان جوهر لسیمو درې وجل شوو او څلور زخمیان شوو کسانو مړی جنا هسپتال ته رسول شوی دي، کوم چې د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوی وو. ښار کې د ناامنۍ د پیښو د مخنیوي په اړه د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي چې د ښار د نارامه کونې په پیښو کې د ککړو عناصرو په ضد به بې توپیره کاروایی کولی شي. اوسمهال د ښار په بیلابیلو برخو کې پولیسو او رینجرو پیری سختی کړي، خو بیا هم د تشدد پیښې دوام لري. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تیرې جمعې ورځې راهیسې دا خوډه پیښو زور نیولې ده چې تر اوسه پکې ګڼ شمېر سیاسي او غیر سیاسي خلکو ته مرګ جوبله اوښتې ده. دا خوډه په دې پیښو کې یو شمېر د سورلو بسونه هم سوځول شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو د استاد کرکټ د نړۍ حالم درکوي. د وخت ساوت افریقی او د ایرلند ترمنس لوبه روانه ده. 233 منډه ساوت افریقی جوړې کړي او د 23 اور ختم شو او د دوی شپږ لوبغاړي تر دې غړې سوځیدلې دي. اوس هم رپورټونو طرف ته راځو. وسلوالو طالبانو په کوډاخیل بایزي مومندو کې د امن د لخکر درې غړي وژلې دي او د دوی د وژلو پړی هم په غاړه غستې ده. په دې اړه او په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو امنیتي حالاتو په اړه زموږ خبریال شانواز ترکزی رپورټ وړاندې کوي.
د محمود جنسی پر سیما بایزی کوډاخیل کې وسلوالو طالبانو درې تنان چې تعلق کې د ځایي امنیتي لخکریانو سره سرونه یې پرې کړی دي. د ځایي سرچینو وینا ده چې دا تنان اول وتښتول شول او بیګا د شپې اوجل. دغه پیخي مسؤلیت وسلوالو طالبانو په خپل سر اخیسته دي او د بایزی امنیتي لخکریانو هم د پیخي تصدیق کړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دویمې پیخي په اړه وایي چې د مردان پر سیمه شاډن بابا کې د تانا هوتی اس ایچ او میا مظهر شاه او اے ایس آی مختار په پرایویټ ګاډي کې روانو چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزونه وکړل او دواړه په ټکه مړ شول. د پیخي په اړه د مردان کمشنر محمد عادل زموږ د خبریال غلام غوث سره د خبرو اترو پر مهال تصدیق کړی دی. او دریمه پیخه د شمالي وزیرستان پر سیمه رزمک کی پرون هغه محل رامخت شو چې په ځای عسکري کیم باندې نامعلوم وسلوالو لړخه ماټر ګولی وټزول شو چې لامل یې د اف سی ځوان محمد علي توري د شوال رایفل او تحسین الله چې یو ځای وګړې دې مړ شوې دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا په داسې حال کې دا چې په مومند ایجنسی کې حکومت دا وکوي چې طالبان یې په شا تمبولی دي. نو په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د سیمې د کارپور رحیم الله یوسفزی نه پوښتنه وکړه چې په سیمه کې آیا اوس هم طالبان شته دی که نه. هغوی ورته وویل
نه، بالکل نه دي ختم شوي. زه خو بدا ووایم چې په قبایلي علاقو کې چې ټولو نه کم زیات خطرناک ځای دی، کوم ځای کې چې فوج عملیات هم کړي دي او امن کمیټې هم جوړې شوي دي او د دعوی هم حکومت کړي دي، هلته کې ډېر زیات کار خراب دی. خلک هم دې کوره شو، ډېر خلک پکې مړه شو او هلته اوس هم امنیت نشته. بل دا چې د امن کمیټې دا کسان نه صرف هلته وجل کېږي مومندو کې، بلکې مومندو نه بهر هم چالتاز کې او بیا پېښور ښار کې او کراچۍ پورې دي کسان وجل شوي دي. او حکومت چې دی نو هغې زه فکر نه کوم چې داسې یو لوی عملیات کړي وي چې هغه هلته کامیاب وي. دې خو چې کوم عملیات کړي دي نو هغه نیمګړې غونډه ماته ښکاري او بیا دعوی وکړي او بیا خبره غلې شي.
رحیم الله صاحب، په مومندو تاسو خبرو کې ویل چې دا د ټولو قبایلي سیمو نه د ټولو نه خطرناکه قبایلي سیمه ده، نو دا تاسو ورته په کوم فیکټر باندې وایي؟ دغلته کې وسله وال طالبان ډېر دي که د غزي وضع ډېره خرابه ده، امنیت ډېر خراب دی؟
یو خو دا خبره ده چې دغلته کې طالبان چې دي نه صرف ځایي طالبان دي بلکې د بهر نام راغلي دي او هغه ډېر مضبوط دي. بیا دا ده چې کم طالبان چې با جوړ کیو یا سواد کیو یا نور دینو کې هغه هم مومند کې جمع شو. داسې علاقې دي چې هغه د دې په قبضه کې دي او هلته اوس پورې حکومت مجھے موقعه نه یاد دي. هلته بمباری کې یا توپ استعمالی خو هغه مکمل کنټرول اوس هم هلته کې حکومت ته فوج ته حاصل نه دی.
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفنیار ولی خان په یو ځانګړي مرکه کې زمون خبريال خالد خان ته ویلي دي چې دوی د عدم تشدد د لارې لارویان دي او د اورپکو سره مذاکرات ممکنه دي، خو کاغوی د دوی شرطونو ته غاړه کېږدي. راځي دغه مرکه سره وره
دهشتګردۍ خلاف د پارټي ډېر یو واضح سټینډ چې مونږ په هیڅ قیمت څوک ځان ته ټټولی نشي. یو سړی دی ووایي چې زه د تشدد مذمت کوم، زه به د حکومت قانون منم او درېیم چې زما خاوره به په پاکستان دننه یا د پاکستان نه بهر د هیچا خلاف نه استعمالي کي، زه تیار یم جوړ سره کینم خبرو ته.
د فاټا ولې سره ستاسو د پارټي سټینډ
بس فاټا سره خو زمونږ داري چې خو هغه لګیا دي هغه امینډمنټ چونکې هغه کمیټي جوړه ده او هغه کې خټک صاحب، افراسیاب خټک او لطیف لالا پکې د پارټي نمائندګي کو بنیادی طور خو رومبی مونږ دا وایو چې سمدستی دی د فاټا خلکو لپاره په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي او د اف سی آر ځینې شکونه یو قانون چې دی نو دا مکمل نه خرابې او نه خي څه شکونه په اف سی آر کې داسې دي چې هغه پاتې هم شي په هغه پروا نه شته، خو څه شکونه داسې دي لکه 40 اف سی آر شو چې دا دې په سمدستی ختم کړي شي.
د کراچۍ حالاتو کې تاسو زموږ
کراچۍ خو ځانې مونږ دا وایو چې مونږ ایو فیصله کول غواړو چې کراچۍ د هر چا بنیادی طور خو کراچۍ د سند او بیا چې د بهر کم خلک راغلي دي نو دا ټول بلې دا ټول کراچۍ سید کا اردو وي او کا بلوچي وي او کا پښتو وي، هر څوک چې راغلي دي نو هغه کراچۍ سره دی وخت کې دغه حقیقت به هر یو کس تسلیمو، زه به بل تسلیمو ما قبل به ما تسلیمو علاوه به مسله حد پیک.
د پاکستان پیپل پارټي تاسو یو اهم ملګری په مرکز کې، تاسو د جمهوریت د بقا لپاره د غیسوم ملګرتیا کې وسوم مستبقه
ټول تاسو خبرو چې دوه پارټو اتحاد چې دا افراد اتحاد دي، دا زرداری صاحب او اسفندیار خان اتحاد نه دي، دا د پیپلز پارټي او د ان پی اتحاد دي او د ان پی خپل ریکارډ دا دي چې مونږ چرته د چالاس پرې خنري که په زور د ځان نه خو کړو لکه میا صاحب چې په یو وخت کې کړو، دا بیا خبره ده مونږ چرته د چا سره دوستانه نه پرې خې. او بیا لوی خبره ده پښتو دا چې په هون د مزو په وخت کې ور سره زو مرګرو او نن د تکلیف په وخت کې زو پرې دم، نو آیا دا به په پښتو کار نه چې زور سره دا چې کوم او د نورو چې مال نه راځي ار چې سار مرار او ما خام رضا زو د کنداو نو پورې غاړه خبره کوم او د کنداو نو د غاړه خبره نو کوم د قچل مال نه راځي.
تاسو پټه د ترخګرې پجن کې ډېر قرباني ورکړې ډېر روزه پر شوا د سیمه تاسو اراده سترکم پورې د تاسو د پټه د ملګرو تاسو
کوم څه دې جانې چې په قومونو تاسو وختونه راځي دا نه د قوم اختیار چې په ځان راوړي او کني راوړي نه د یو فرد خوخه چې په ما د ذمہواری راځي او کنه راځي. تاریخ او وخت په هر یو قوم او په هر یو فرد باندې خپل ذمہواری ورواچي. د بدبختۍ نه بدقسمتۍ نه هم خو په یو اخلاق خوشقسمتۍ خبره هم ده چې که په دې حالاتو کې دلته کې هغه تیر حکومت پر حکومت کې ناست وي نو دا سوچو که چې بیا به د دې خاورې د پښتون قوم څه حال وو. نو موږ د پښتون قوم د حقوقو د پښتون قوم د بقا دا جنګ به موږ کوو. بس چې کوم پکې د چا پکې پوره کېږي وروره به پکې مري او چې کوم پکې پاتې کېږي به دا جنګ جاري ساتي روان به یو مخکې.
افغانستان
کې افغانستان بالکل زدا صفا خبر حکومت چې ترکم پورې افغانستان کې امن را نشي تر هغه پورې پاکستان کې امن نشي راتلی او ترکم پورې چې پاکستان کې امن را نشي هغه پورې افغانستان کې امن نشي راتلی. دا دواړه لازم او مظلوم دی یو بل سره اغیم لګیا دي. ته هم ته خبرې چې اغیم لګیا دي کوشش کوي چې خلکو سره ځینې خلکو سره اغیم رابطې کې دي چې خبرې ورسره وکړي. دلته هم دغه مخکوره ده که خوب ډېر لوی او معززه جرګه راغلې وه د رباني صاحب په قیادت کې ما هم ورسره لیدل کړو باقي سیاسي ډلو هم ورسره لیدل کړو. اغیم یو کوشش دی چې په خبرې اترو ته دا کیسه لاړه شي. زمونږ هم دغه کوشش دی چې خبرو اترو ته دا کیسه لاړه شي. خبرو اترو کې دا دی چې که زه دې ته نیم تیار شي زه تا سره خبر وکړم نو که ته راسه زر ته دې مینه توزاري وکړي خبره خو نه کېږي. دغه هغه بنیادي فیصله خو به دواړه فریقه کوي چېره موږ سوله کوو هغې نه پس به بیا مسله حل کړي.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې پاکستان میډیکل اسوسییشن په خپل سالانه رپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې زیاتره ماشومان د حیزي او سا د بیماریو له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه انیسا اجمل له اسلام آباد.
پاکستان میډیکل اسوسییشن د کال 2011 په خپل رپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې د هیزه او سا بیمارو لوجي په هر یو منټ کې یو ماشوم مړ کیږي او د دې وجې په ملک کې آلودګي د صحت نامناسبه سہولتونه تعلیم کمی او غربت ده. د پاکستان میډیکل اسوسییشن سیکرټری جنرل ډاکټر مرزا علي حسن مشال لیډیو تا د دې رپورت په اړه صداسي ویل.
دا د ټول پاکستان رپورت دی. خیبر پختونخوا او دغسې نورو صوبو کې موږ سروې کړې ده او په هغې کې موږ ته دا خبره مخې ته راغله چې پاکستان کې ډېر ماشومان د هیزې او د سا مختلفې بیمارو له وجې مړه کیږي. هغه ماشومان څوک چې د مور فیس کې هغه په یو کال کې قریبا 15 لکه د دې بیمارو له وجې مړه کیږي او دغسې د ملیریا نمونیا هیزې او زیړي له وجې په هر یو منټ کې د 15 کالونه کم عمر یو ماشوم مړ کیږي. په سروې کې موږ دا هم وکتل چې دا ماشومان زیاتره کلو کې د صحت نامناسبه سہولتونو لوج مړي.
د خیبر ټیچنګ هسپتال په خبر ډاکټر ساجد حسین مشال لیډیو ته وویل چې د هیزې بیماری په وخت ماشوم لا زیاتې اوبو ورکول پکار دي. هغې زیاتوي د بیماری نه د بچ کېدو لپاره څه کول پکار دي. په دې حق لا ډاکټر ساجد حسین زیاتوي بلخوا. د د ملګری ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې یونیسف په خپل رپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې د تیر کال سیلابونو له وجې هم بیماری زیاتې شوې دي، او د خرابو اوبو او ماشو مچانو له وجې تقریبا 15 لکه ماشومانو ته داسې بیماری لګېدې شي چې د هغې له وجې هغې مړ کېدې هم شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو 15 بجې دی. فرخنده وزیر تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ کې 8 کسان وژل شوې دي. نن په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. د جاپان د فوکوشیما په دویمه بټۍ کې چاودنه شوې ده. تر دې وروسته لدی اټومي پلانټ نه د تابکاری اخراج زیات شوې دي، او د هند په کلکته ښار کې د جنوبي افریقا او آیرلند ترمنځ د کرکټ میچ کې جنوبي افریقا په 9 اورونو کې 278 رنزونه جوړ کړي او شپږ لوبغاړي اوټ دي.
د خبرونه په دې برخه کې سو نړیوال ریپورتونه خو لږه شی په پاس بیرته سمې ته راګرځو، او د پښتونخوا په اړه ځینې نور ریپورتونه هم را سره دي. د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي د ادارې مشر هسي کوي د جاپان خلکو له ډاډګیرنه ورکړي چې دغه هیواد کې د راغلي خونړۍ زلزلې په ترڅ کې د فوکوشیما اټمي تنصیباتو ته د رسیدلې زیان له امله د لا نور ویرې سره دغه خلک مخامخ دي. په دې اړه پام کوي د منور شاه ریپورت ته.
د ملګری ملتونو د اټمي توانایي د ادارې کارپوهان وایي امکان دی چې د جاپان د فوکوشیما اټمي بجلی ګرد تباکېدو له امله به دومره زیان رامنځته نشي څومره چې په 1986 کال کې د یوکرین د چرنوبل اټمي مرکز د تباهۍ له امله شوی و، ځکه چې د فوکوشیما د تنصیباتو تباکېدل د تباهۍ کومه لړۍ نه جوړوي. د یادونې وړ ده چې د چرنوبل اټمي مرکز د تباهۍ له امله ډېر لوی ځاني او مالی زیان اوښته و. بل خبره دا ده چې جاپان د اټمي تنصیباتو بټۍ په یو بند ځای کې جوړې دي، خو د یوکرین د تنصیباتو لپاره داسې انتظام موجود نه و. د اټمي توانایي د ادارې د مشر یوکیا امانو ویناوي په داسې حال کې راغلي دي چې د جاپان تر څنګه ټوله نړۍ د دې اټمي بجلیګر د تباهۍ په اړه اندېښمنه ده. د ګل پورس شکل د فوکوشیما مرکز کې یو وار بیا دماکي وشوې، نو ښاغلي امانو ویلي
دلتا د هایدروجن زنی دماکی شوی دی، خدا کوم اټمی عمل نه بلکې یو کیمیاوی عمل وو، او د دې دماکو با وجود د دې تنصیباتو اټمی بټای په داسې ډول جوړی دي چې په لوی پیمانه کوم اټمی تابکار مادي تر بهر نشي وتلی، نو په دې وجبا ډیر لګا تابکاری خورش.
دا چې د فوکوشیما اټمي بجلیګر سره ډول د تباہی ښکار شو، ډاکټر اجمل خان وزیر چې په جاپان کې د توانایي لوړې زده کړې کوي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د زلزلې او سونامي له امله د دې تنصیباتو د یخ ساتلو نظام خراب شوی وو چې په ترڅ کې یې د ډیر ګرمې دوه لکبل دغه بټۍ تباه شوې.
ریاکټر کې دیننه چې کوم اټمي ریاکټري یا اټمي پلانټ موږ ورته وایو، پدې کې د نن یو ویسل یو غټ ورته وایا چې یو ډېر غټ سلندري دا اوسپنې یا د سټیل ډېر مضبوط سلندري چې بده کې نن دا کیمیایي عمل کیږي. نو د نن هو کیمیایي عمل روانو، نو د دیوال ټمپریچر یعنی حرارت ډېر سیوا شو، نو د یو اوسپنا یا یو سټیل چې ته ډېر ګرم کې او هغه پیګلاولو ته نږدې، نو دا غ طاقت هم ډېر کم شي. د نن چې کوم فشاري په دې ویسل کې په سلندر کې د نن کوم پرېشر وي، نو هغه دیوال یا هغه د دې سلندر چې کوم دیوالونه دي هغه مخنیوي نشي کولای، نو بهر ته دغه نه د تابکار سیزونه یا د چې کوم یورانیم اټمز دي یا د پروتونیم اټمز دي هغه بهر ته د وتلو خطر بیا الته جوړ شي.
نن سهار د جاپان وزیر اعظم نوټو کان د فوکوشیما د ستونزې د ښه تنظیم لپاره یو مرکز د قائمولو اعلان کړي چې پکې به د دې بجلیګر ماهرین هم شامل وي. د جاپان حکومت ولسی خلکو ته ویلي چې د تابکاری خوریدو امکان ډیر کم دی. د دې ترڅنګ د دې مرکز په خواوشا کې میش تر 30 کیلومتر پورې سیمونه خلک وستل شوې دي. هلته د امریکا د اټمی کمیشن مشر ګریګوري جیکس کو رسنیو ته ویلي امریکا د فوکوشیما پستونځ کې د جاپان سره ټوله ممکن امراستي کوي، بلخوا په لکونو خلک اوس هم د اوبو خوراک او اوسیدلو سره تنظیم نه لري. د دې ترڅنګ تر دې دمه وخت په وخت د زلزلې جټکی راځي چې خلک یې د ویر سره مخامخ کړي دي. د سوات اسرار خان چې د جاپان سکوبا یونیورسيټي کې زده کړې کوي وایي د دوی صوبا سکوبا اباراکی د میاګي سره نږدې ده، دوی هم د ډېرې ویرې او اندېښنو سره مخامخ دي.
ډېر زیات ویریدو او ډېر تباهي وکړه، ډېره زلزله ډېره تباهي وکړه، اوس هم زلزله روانه ده، وقفي سره زلزله روانه ده. ډېر تیز زلزله وي جی، هلکه معمولي زلزله نه وي، خب کافي زلزله وي. اگر سړی خوب نشي کولی، که سړی ودشي نو پنځه منټه پس زلزله شي، بیا سړی راپاسې منډه وهي، او لکه کمرو کې نشي کېناستی، مطلب بهر نه شو، څنګه کمرې ته انټر کېږو نو مطلب زلزله کېږي. او دونه مونږ عادت نه یو د زلزلې، زمونږ بلډنګونه هم ډېر دنګ دنګ دي، مونږ په دړو نه شو یا داسې ګرځو را ګرځو، دا خوشبې خوب نشته، ځکه چې زلزله وي ډېر بد صورتحال زمونږ دي.
د زلزلې تر ټولو ډېرې اغېزمنې سیمې میاګي د پولیسو چارواکي وایي د مړو کسانو شمېره د لسو زرو نه هم اوړېدلی شي. د ځاني زیان تر څنګه سونامي د جاپان اقتصاد ته هم ډیر زیان رسولی دی، چې د بحالۍ لپاره د هیواد مرکزی بانک یو سل څلور اتیا ارب ډالر جاری کړي دي، او داسې اندازې لګول کیږي چې مالی زیان به په لسګونو بلیونو ډالرو کې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د جاپان د زلزلې موضوع بیا هم سیرو پډن وسپانه کې لیکوال کامران شفی د جاپان د زلزلې او سونامي نه پس د وروستیو حالاتو په اړه لیکي چې په دې کې او د پاکستان د تیرو سیلاونو نه پس په حالاتو کې ډیر فرق دی. په جاپان کې خلک ډیر په منظمه طریقه د حالاتو مقابله کوي، خو په پاکستان کې داسې نه و. په دې ترڅ کې لیکوال د پوز او حکومت د نیمګړتیاو په اړه لیکلي دي. د دې مقالې غټ کې تاسو ته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
پډون رسپاړه کې لیکوال کامران شفی لیکي، په جاپان کې د تیز زلزلې او سونامي راتللو نه وروسته موږ دا وینو چې که څه هم په دې پیښه کې تقریبا لس زره یا د هغې نه زیات کسان د وژل کېدلو خبر دی، خو دا منظمه او زړور خلک په میړانه او په آرامه د دې وروستي حالاتو مقابله کوي. په دې کې د وزیر اعظم نواخله تر پوځیانو، هوایی او بحري ځواکونو پورې ټول یوه جذبه لري او په دې پوه دي چې څه کول پکار دي. په دې سخت وخت کې دا ټول کام یو ځای دی، او د وزیر اعظم ملاتړي دي هغه په خړ ډول د دې حالاتو مقابله وکړل شي. لیکوال د جاپان د زلزلې او په پاکستان کې د تیرو سیلاونو موازنه کوي او لیکي چې دغه سیلاونه د پاکستان حکومت او سیاسي چارواکو لپاره د اوږو بار ثابت شو. دوی دا نه منله چې د قدرتي آفت په ترڅ کې تر ټولو لویه ذمهواري د ناورین د تنظیم کامی ادارې یا د نېشنل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي جوړیږي. د دې پر ځای مونږ دا ولیدل چې یو شرمناک کمپین چلیدلو او سیلاو ځپلو ته ورکړل شوي امداد په لویو ټکو کې بیانېدل. لیکوال توی په جاپان کې سونامي، نیوزیلند کې د زلزلې او په آسترالیا کې د سیلاونو پترس کې پوز امدادي کاروایی وکړه، خو دوی په خپله د خپل لوی کردار تعریف نه کوو. د لیکوال په خبره دا عجیبه کارونه یوازې په پاکستان کې لیدل کیږي. لیکوال جاپان ته د ورپې خطر په اړه زیاتوي. په دې ملک کې د زلزلې او سونامي له کبله د انرژي اټومي مرکز یا نیوکلیر ریاکټر ته لوی زیان رسیدلی. په دې کې تر اوسه درې چاودنې شوي او د ویلي کېدلو خطر ورته پیښ دی. د جاپان غونډې هیواد کې که داسې حالات مخې ته راتللی شي، نو په کراچۍ کې کچرې سونامي غونډې حالات راشي، د کراچۍ د انرژي اټومي مرکز یا کراچۍ نیوکلیر پاور پلانټ کې به کوم حال وي چې د هاکس بے په ساحل پروت دی. لیکوال که څه هم د سیلاونو په لړ کې د پاکستان د حکومت او پوز په کردار ټکونه کوي، خو بیا په دې وروستیو کې د پاکستان د پوز د یو جنرال لخوا ورکړل شوی د هغه بیان ستاینه کوي چې ویلي یو په وزیرستان کې په ډرون بریدونو کې زیاتره اورپکی په نښه شوي دي. لیکوال وایي چې ډېر زر به پر هغه د پاکستان د اسټابلیشمنټ له طرفه نیوکې کیږي، ځکه چې د هغوی د دایرې او د خوښې نه پرته یې دا بیان ورکړی و. په دې اړه د آی ایس پی آر لخوا دا ویل شوي چې دا د هغه جنرال خپل نظر دی، خو لیکوال په دې پوه دی چې یو پوځي کله هم خپل شخصي نظر نشي څرګندولی. لیکوال وایي په ترګرېزې جګړې کې ډېر حقایق دي چې یو پکې دا خبره ده ډرون بریدونه تر هغر اغیزمن کوي. هغه لیکي د پوځ لخوا په روسیو کې دا بیان راغلی په شمالي وزیرستان کې کل عدم ګرځول شوې ډلې حقاني شبکې باندې برید کول به اوس لازمي وي. لیکوال د پوځ دا بیان ستایي او وایي پوځ آخر کار په دې پوه شوی چې نیمګړي ګامونه اخیستل به کله هم کافي نه وي، او دا چې تر هغر کله هم د پوځ ستراتیژیکي اساس نشی جوړېدلې.
دا مشال ریډیو دا
د راپورونو لمخې په بحرین کې د مظاهره چانو پر ضد د حکومت د مرستې لپاره سعودي عربستان دغه هیواد ته خپل پوځونه لیږلې دي. سعودي عربستان وایي د دوی موخه دا ده چې په بحرین کې د حکومتي ودانۍ خوندي وساتل شي. هارون باچا د نور تفصیل سره.
په بحرین کې د شیعه مسلمانانو لخوا د خپلو سنی حکمرانانو پر ضد احتجاجونو لړۍ دوام لري چې د رپورټونو تر مخه پرون د پیر په ورځ د سعودي عربستان پوځي ځواکونه دغه هیواد ته داخل شوي تر څو د مظاهرو په لمن جوړولو کې د بحرین د حکومت لاس امداد وکړي. د سعودي عرب حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي دغه اقدام وروسته له هغې پورته کړل شوی کله چې د بحرین سلطنت د خلیجي هیوادونو د همکاریو له شورا څخه د خپلو مقاماتو د دفاع په غرض رسمن د دغو مرستو غوښتنه وکړه. بلې خوا ته د متحده عرب اماراتو حکومت هم تیر ورځو ویل چې د بحرین د حکومت لخوا د پوځي کومک غوښتنې ته به زر ځواب وایي. رائټرز خبر ایجنس بیا د بحرین د شیعه مظاهره چانو د غبرګون په اړه لیکي چې دوی دغه عملیه په خپل خاوره د ولکې سره تشبیه کوي چې وایي هیڅ کله به له خپلو جایزو مطالبو څخه لاس په سر نشي. بل لوري ته بیا د امریکا حکومت هم په بحرین کې روانو د تاوتریخوالي په پیښو اندېښنه ښودلې. د سپینې ماڼۍ ویان جیک کیر نے په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یاد هیواد له حکمرانانو وغوښتل چې د زور زیاتی د کارولو څخه دې ډډه وکړي. موږ په بار بار د بحرین له حکومت او د غراز له نورو هیوادونو په کلکه غوښتي چې خپل معاملات د پسړه سینه کنټرول کړي او سوله ییز مظاهره چاندې چې د خپل خپګان د برسېره کولو قانوني حق لري باید له فزیکي تیریو سره مخ نه کړي. اغلی کیرنه هم د غراز د سیمې په هوادونو زور راوړو چې د خپل کښالو د هواري لپاره د ډایالوګ او خبرو اترو لارې اختیار کړي. موږ سعودي عرب ته د خلیجی همکارایو د کونسل نورو غړو هوادو ته په شمول د بحرین د حکومت دا وایو چې له زور زیاتی کاروانه خلی. موږ په دې خبره یقین ساتو چې په سیمه کې یک بحرین دی او که نور کم هیوادونه سیاسي ډایلاګ پیلول د بیا رامې د مسلې یوازینی غوره حل لاره ده. د سپینې ماڼۍ ویان د لیبیا په شخړه هم خبرې وکړې چې ویل د امریکا حکومت د ملګرو ملتونو په همکارۍ لګیا دی د دغه هیواد په فضا کې په پروازونو د بندیز لګولو سربیره په نورو یو شمېر نظامي او غیر نظامي امکاناتو غور کوي. موږ د لیبیا په خلکو د قذافي رژیم د زور زیاتی په غندنې کولو سره د نړۍ د هیوادونو لخوا دغسې کولو او په تیره بیا د عرب لیگ وروستیو عملیاتو ډیر ډاډمن کړي یو. موږ په دا باور یو چې موږ څه هم کولو غواړو هغه باید د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د سیمې د خلکو د هیلو څرګندو یو ګرځي او همدغه لامل دی چې د دې مسلې د هواري په لړ کې موږ د عرب لیگ کردار ډیر د ارزښت وړ بولو. په داسې حال کې چې د مصر په سرخار قاهره کې د تیر خالی په ورځ د لیبیا په مسله رابدل شوې د عرب لیگ په غونډه کې د قذافي د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو پریکړه وشوه. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم تیر ورځ دغه پرمختګ ته اشاره کولو د دغه هیواد پارلیمان ته په خپل وینا کې کرنل قذافي څخه په سمدستي توګه د اقتدار د پریښودو غوښتنه وکړه او ویل د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د نورو غړو هیوادو په شمول برېټانیا هم ډیره لیواله ده چې د عرب لیگ د سپارښتنو سره سم د یو قرارداد مخې ته پر وړلو د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکل شي چې د الوتنو د ممنوع زون رامنځته کول به پکې شامل وي. زما په فکر په داسې یو قرارداد کې د اجیر سرتیرو د هغو د حکومتونو سربیره د هغه چا پر ضد چې غواړي دغه بندیزونه مات کړي او د قذافي سره مرستې وکړي باید سخت تدبیرونه په پام کې ونیول شي. په عین حال کې بیا د لیبیا د هوایي ځواکونو لخوا د پیر په ورځ هم په حکومت مخالفه وسلوالو د بمباریو خبرونه خپاره شول. په داسې کې شننونکي وایي تر هغې چې نړیواله ټولنه د قذافي حکومت پر ضد کوټلي اقدام پورته کولو ته ځان جوړ کړي ممکن د نوموړي ځواکونه له حکومت څخه ګیر کړل شوي سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې پر راوستلو بریالي شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. سناتور جان کیری ګارډین ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې د لیبیا د حالاتو د سمون لپاره ځینې وړاندیزونه کوي چې یو وړاندیز هم پکې دا دی چې د لیبیا د خلکو خلاف د دې هیواد د هوایي ځواکونو د بمبارۍ د مخنیوي لپاره باید لیبیا د نه الوت یا د نو فلای زون سیمه وګرځول شي. په دې اړه یو رپورت درته لوي د مې روس ته وړاندې کوو. جان کیری په دغه مقاله کې لیکي د نړۍ مشران په دې خبره سرغږیږي چې په لیبیا کې د تشدد د مخنیوي لپاره په شریکه دا پریکړه وکړي چې دغه هیواد ته د الوتکو د الوتنو مخه ونیسي او دا هیواد د نه الوتنې سیمه وګرځوي. نیټو په 1990 لسیزه کې د ولسي خلکو د ژغورلو لپاره په بوسنیا کې ورته پریکړه کړې وه. ځینو خلکو ته دا د رواندا حالت ورپزړه کوي چې بیا وروسته د امریکا د هغه مال مشر په دې خبر افسوس ښکاره کړو چې ولې د معصومو انسانانو د ژغورلو لپاره هڅې نه وې کړې. خو د لیبیا نننی حالات د جنوبي عراق د شل کاله پخوانی حالت ته ورته دي کله چې په فارس خلیج کې جګړه روانه وه. هغه مهال یعنی په 1990 کال کې اتحادي ځواکونه د عراقي ځواکونو سره جنګېدل او د وخت د امریکا ولسمشر جارج بوش د عراق خلک تشویق کړي وو چې د صدام حسین د ډیکټاټورۍ د ختمولو لپاره دې پاسون وکړي. کله چې عراقي شیعهګانو، کردانو او عربانو د صدام حسین خلاف پاسون کاو او هغوی دا انګیرله چې امریکایي ځواکونه به دوی د صدام د ظلم نه خلاص کړي، خو هغه مهال د عراق هوایي ځواکونو خپل خلک په نښه کول او نړۍ لیدل چې هغه مهال زرګونه عراقیان د جنگ ښکار شول. جان کیری لیکي د لیبیا اوسنی حالات ښکاره کوي چې خلک د تیونس او د مصر نه متاثره دي او خلکو د کرنل معمر قذافی د سلویخ کلنې واکمنۍ د ختمولو لپاره پاسون کړي، خو بیا هم ولسی خلک په تشو لاسونو د حکومتي ځواکونو سره په ډغره دي او له نړیوالو تمه لري چې ورسره ملاتړ وکړي. په مقاله کې وړاندې راغلي چې قذافی تر اوسه په خاصو ځایونو هوایی بریدونه کړي، خو هغه زیرک سړی معلومیږي. نو داسې ښکاري چې هغه یوازې خپل مخالفین په نښه کوي او کناډای یې پر ضد کوم ګام پورته کړ، نو ښایي هغه به د خپلو خلکو عامه وژنه یا قتل عام پیل کړي. جان کیری لیکي موږ د دې هر څه پیښېدو ته په انتظار نه شو کېناسته، نو موږ ته به سرګن ګامونه پورته کول وي او په دغو کې یو ګام به هم دا وي چې که لیبیایي هوایي ځواکونو په زیات شمېر کې د خپلو خلکو په نښه کول پیل کړل، چې موږ دې خبرې ته چمتو یو چې لیبیا دې د نه الوت سیمه یا نو فلای زون وګرځو. لیکوال وایي په دې اړه تر ټولو غټ مسؤلیت د ملګرو ملتونو دی چې د لیبیا د نه الوت سیمې د ګرځولو په موخه دی د قرارداد د وړاندې کولو لپاره د خبرو د رسا پرانیزي. که داسې ونه شول نو د لیبیا د خلکو ژغورل به ګران شي. د نوموړي په وینا د ملګرو ملتونو د هڅو تر څنګ په دې اړه باید سفارتي هڅې هم وکړی شي او په دې لاره کې د نیټو او افریقایي ټولنې ملاتړ هم ډیر ضروری دی او د دې تاثر د ختمولو لپاره چې امریکایي ځواکونه یو بل اسلامي هیواد هم په نښه کول غواړي په کار ده چې د عرب نړۍ ملاتړ هم ترلاسه کړی شي. عرب لیگ هم د لیبیا د نه الوت د سیمې د ګرځولو وړاندیز لا د مخکې نه کړی دی. لیکوال وایي کرنل قذافی باید پرې نه خدای شي چې په خلاص مټ د خپلو خلکو قتل عام وکړي او کملګری ملتونه په دې بریالي نه شول چې لیبیا د نه الوت سیمه اعلان کړي، نو بیا په نیټو کې امریکا او د هغې اتحادیان او عرب نړۍ باید په دې خبره چمتو وي چې د خلکو د وژلو مخه ونیسي او هغسې حالات پیدا نه شي لکه په 1995 کال کې چې بوسنیا کې پیدا شول او 8000 ولسي خلک وژل شول. د جان کیری په وینا د لیبیا د ستونزې یوازنی حل به همدا نه وي چې دا د نالوات سیمه وګرځول شي، خو لږ تر لږه به دا مرسته وکړي چې د هوایي ځواکونو د استعمال مخه ونیسي او ولسي خلک په نښه نه شي. همدارنګه نړیواله ټولنه باید د لیبیا د حکومت د مخالفینو سره د خوراکي موادو او درملو مرسته هم وکړي. جان کیری وایي د لیبیا د شخړې د هواري لپاره یو کار چې ونشي هغه به دا وي چې امریکایي ځواکونه دې په خپله د لیبیا په خوره کې عملیات نه کوي، ځکه چې هیڅوک په دې حق کې نه دی چې امریکایي ځواکونه دې په یو بل جنگ کې ښکیل شي. جنرال ډیوډ پیتریاس نن د کانګرس کمیټې ته په دې خبرې وضاحت ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتګ نه پس څومره طالبان وژل شوي دي او دوی څومره ګټې ترلاسه کړې دي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې زما همکار ګلای از تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانه لیکي چې پیټریاس با د کانګرس کمیټې خبرې چې طالبان یې څومره هدف پورې له منځه وړي دي او تر اوسه پورې کوم ستراتیژیکي ګټې ترلاسه کړي دي. د امریکای لخوا یو کال وړاندې د ترهګرۍ پر ضد ستراتیژي له ډیرو لانجو سره مخامخ ده چې د افغان ولسمشر حامد کرزی حکومت کې اداري فساد، طالبان له مخکې نور زورور شوي دي او د پاکستان قبایلي علاقو کې پټنځای نه دي. ورسپانه لاس اینجلس ټایمز لیکي چې ډرون بریدونه مشکوک ترهګر تیتو پر کوي خو ختمینه. ورسپانې دا اندازې د امریکای استخباراتي ادارې لخوا خبرې کړې دي او زیاتوي چې آیا د لس کاله جګړه کې دوی څه ګټه ترلاسه کړې دي چې په اربونو ډالر مصرف شوي دي او آیا د اوباما حکومت لخوا ټاکلې شوی موده کې به دا کارونه ترسره شي او کنه. ورسپانه لاس انجلس ټایمز د کانګرس کمیټې ته د امریکای دوه لوړپوري چارواکو د وینا په اړه لیکي چې د قامي استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر دریز لري چې استخباراتي ادارې د اندېښنه لري چې آیا افغان حکومت به په خډول حکومتداري وکړي او کنه. همدغه شان د دفاع چارو چارواکي رونالد برګیس وای طالبان په سویل کې مقامت زیات کړی دی او د خار نه لري اوسیدونکو له طالبانو حامیان دي. ورسپانې د افغانستان موجوده صورتحال د عراق سره پرتله کړی دی او لیکي چې 2001 کال کې د سرتیرو شمیره چې زیاته شوه نو د اورپکو لخوا بریدونه کم شو او د ولسی وګړو وژنه هم کم شوه. خو په افغانستان کې د سرتیرو شمیره چې زیاته شوه نو 2010 کال له ټولو خونړۍ کال ثابت شو. په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه 2001 ولسی وګړي وژل شوي دي. ورسپانې د یو پخوانی فوزي کرنل بینګ ویسټ کتاب دی رونګ وار حواله ورکړې ده او لیکي چې په افغانستان کې د امریکای د تابع روایت عام کړی دی چې لکبلې ولس هر وخت تر لاس لاندې وي. امریکا لا پکار ده چې په دې هیواد کې د ځواکونو شمیره کم کړي او افغان ځواکونو روزنه وکړي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړی دي؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان با سوغړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
د کرکټ په اړه خبر ده چې ساوت افریقي 202 رنزونه جوړ کړ د وو لوبغاړو په سر په 500 ورونو کې د دوی پاړې ختمه شو. ل بریک نه پس به د آیرلند ډله خپل لوبه کوي. اوس رپورت د افغانستان ته ورغلي د پاکستان د مشرانو جرګې ځنی غړي بیرته اسلام آباد ته ستنه شوې دي او دوی وایي چې د دوی سفر ګټه ورو. په دې اړه ریاض مساخیل له اسلام آباد.
تیر ورځ اسلام آباد ته د را رسیدو وروسته د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر سینیټر سلیم سیف الله خان وویل چې د پاکستان او افغانستان ترقی د یو بل سره تړلې ده او دا هله ممکن ده چې کله د منطقه کې امن وي. د نوموړي وینا وه چې افغانستان د نور کله په پرتله د پرمختګ په لار روان شوی دی او پاکستان تل د دې هرکلی کوي.
مونږ غواړو چې افغانستان کې امن وي ځکه چې ترسو هلته اړې غړې وي د دې خراب اثرات به په پاکستان هم پریوزي. زمونږ دوره کې د ولسمشر حامد کرزي، د امنیتی شورا مشر برهان الدین ربانی او خارجه چارو وزیر په شمول یو شمیر جګپوړو سره ملاقاتونه وشو. د ملاقاتونو کې مونږ د امنیت په چارو تورونو الزامونو نه ډډه کول، ټول شخړې د خبرو اترو د لارې هوارولو او د تجارت په پراختیا خبرې وکړې.
د پاکستانی ډلې د افغانستان د دورې او د دې د اثراتو په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپوه او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن نو پختل، نو هغه د دورې د سیمې د امنیت ضرورت وګرځولو ولې زیاته کړه چې د تشتلی راغلی په ځای دی دیتا عملی جامه واغوستي شي. نو مولې وایي د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس هم د دې مذاکراتو هرکلی کړی دی او وایي چې د دوانو ملکونو د تجارت سره به پاکستان د دې جوګشي چې خپل سیزونه منځنۍ آسیا او یورپ ته ورسوي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر عثمان بلور وایي
افغانستان کې امن راشي، پاکستان او د افغانستان تجارت زیات شي، نو الټیمیټ بینیفیټ خو د پېښور تاجرانو، د پېښور صنعتکارانو، د پېښور ریټیلر خلکو به وي. تاسو په خپله چې افغانستان تقریبا 15 دېرش کالونه په جنگ جګړو کې لګیا دی، میډیم انټرپرایز دی، نه په ډېر زیات ترقی وکړي چې زموږ دوایانې یا زموږ مچیس یا زموږ غوړي یا زموږ داسې اینیمل چې کوم سویټ سټاف یو کنټیکشنري دا به خالي افغانستان پورې بني، افغانستان نه مخکې هم څلور ملکونه سره لګي، نو دا به مخکې هم دي او دا امید لرم دا درې څلور کالو کې د پاکستان کموډیټیز ټو افغانستان سینټرل ایشیا ته ولاړ شي او لږ کوشش وکړو سینټرل ایشیا نه مخکې ایسټرن یورپ لپاره تم کړی شي.
د ذکر وړ ده چې پاکستانی ډلې ته د دې دورې بلنه د افغانستان د امنیت عالی شورا ورکړې وه او د ولسمشر آصف علي زرداري په هدایت پاکستانی ډلې د افغانستان درې ورځنی دور وکړه. پاکستانی ډلې کې د سینیټر سلیم سیف الله خان نصر بیرا، سینیټر عباس افریدی، حاجی عدیل، افراسیاب خټک او بعض نور سینیټران شامل وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بل پلو افغان چارواکی وایي کابل او اسلام آباد په ګډه د امنیت د ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول شي. په کابل کې زموږ همکار حمید مومن د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان مولوی عطاالله لودین سره په ډېره مرکه کړې ده چې هغه وایي
د سولې عالی شورا سره د خپل مجلس کې د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو باندې بحث درلو، همدارنګه د افغانستان او د پاکستان په تجارت باندې بحث وو. په دې باندې اساسي بحث چې څنګه کولای شي چې دواړه ملتونه د ورونو په حیث باندې د سولې او ثبات او د امن په فضا کې خپل شپې تیرې.
د سولې په برخه کې په کومو مسایلو خبرې وشوې؟ آیا د دغه پلاوي لخوا د پاکستان د همکارۍ په اړه باندې څه ډاډګیرنه ترلاسه شوه که څنګه؟
یو تعداد حلقات او کړۍ په پاکستان کې د افغانستان د جنگ سره علاقه لري او د اوسم د زمونږ د دولت د مخالفینو سره همکاري لري. موږ ستاسو نه غوښتنه دا ده چې د خپل حکومت د لارې نه، د خپل نظامي ادارې د لارې نه په دې برخه کې تاسو مرسته وکړئ تر څو د بې ثباتۍ او ناامنۍ چې اساس او بنیاد یې په پاکستان کې دی تقریبا د دې لپاره د حل یو لار پاتې شي.
ستاسو په نظر باندې کوم دغه پلاوی چې راغلی و، آیا دا د دې د وس کار دی چې خپل استخباراتي یا پوځي کړۍ دې ته راضي کړي چې د دغو ډلو د ملاتړ نه لاس په سر شي؟
بلې، دوی د ملت نمایندګان دي، دوی د ولسونو خلک دي او دغه ادارې چې په پاکستان کې کملکي ادارې دي که نظامي ادارې دي، د دغې خلکو په نمایندګۍ باندې نظام مخ په وړاندې بیایي، یقینا د اثر او رول لري.
د سولې د روانو هڅو په اړه په افغانستان کې تر ډېره پورې داسې تبصرې کېږي چې پاکستان په دې برخه کې ډېر رغنده رول لوبولی شي. په ځانګړې توګه په دغه لیدنه کې په دې موضوع هم څه بحث وشو؟
طبعا زموږ مرکزي موضوع همدغه وه چې پاکستان د افغانستان سره د نیم زره کیلومتره شاوخوا اوږد سرحد لري او د افغانستان تقریبا 2-3 میلیونه مهاجرین اوس هم هلته اوسیږي. یو تعداد ناراضیان دي چې هلته پراته دي. تر طالبانو قیادت فرن دپاره پاکستان کړی د کوټې شورا چې د پاکستان یوه صوبه ده د عمل ته قرار لري. حتی موږ دغه د تذکرم دې ته ورکړو چې کله کوم انفجارات په پاکستان کې وشي، د ستاسو لوړ پوړي چارواکي وایي چې که څوک جهاد ته ځي خو افغانستان ته لاړ شي، دلته ول انفجارات کوي. تر دغه سرحده پورې د دوی سره خبرې ترسره شولې. ورو که د ملکي حکومت په رابطه باندې شاید ډېره ملاحظه نه وشي، خو البته نظامي یو تعداد حرکات او کړۍ شته دي چې هغه د دې جنگ دوام خپل منفعت ګوري یا غیر مستقیمه توګه باندې د ناتو قواو د حضور نه کړي تشویش لري په دې سیمه کې. دا تر دې سر د اصل ناتو ته پیدا کړی دی بهانه شاید نور شاید نیولي.
آیا د سولې عالی شورا څه داسې پلان لري په نږدې راتلونکي کې چې طالبانو له هغو مشرانو سره چې دوی په پاکستان کې دي کومې اړیکې مستقیمه شروع کړي؟
دا خو اوږده پروژه ده. طالبانو په غیر مستقیمه توګه باندې یو غوښتنه دا وه چې موږ ته باید ادرس پیدا شي چې موږ په مسؤلیت سره وکولی شو چې خپلې خبرې ترسره کړو. موږ د ترکیې په سفر کې د ترکیې هیواد نه دا غوښتنه وکړه او هغې راسره موافقه وکړه چې موږ د دولت مخالفین او حتی رسول عالی شورا ته دوی ته دفتر ورکو، ځای ورکو. نو موږ امیدوار یو چې دغه خبرې، چونکې بعضې مسایل داسې ټول مطبوعاتو سره نه شي ویل کېدی تر څو پورې چې موږ یو نتیجې ته نه یې رسیدلي، امید دی چې دا زمینه برابره شي دوی ته موږ ادرس پیدا کړی شو او بالاخره د هغه ادرس له لارې نه دوی سره خبرې پیل.
زموږ د ویب پاڼې ایډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اوس هم فرخنده وزیر سټوډیو ته راغلې ده او تاسو کولی شئ چې د هغوی نه د خبرونو لنډیز واورئ. او که تاسو زموږ د خبرونو په اړه څه نظر لرئ نو د خبرونو د لنډیز نه وړاندې به تازه غږ شمیره وخیم چې په هغې موږ ته ټلیفون کولی شئ او موږ ستاسو پیغام ریکارډ کولی شو. دا شمیره ده 00 420 11 24 تاسو زموږ د خبرونو په اړه هر ډول نظر راستولی شئ او په موږ باندې نیوکه هم کولی شئ. اوس د خبرونو لنډیز.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ کې اته کسان وژل شوي دي. نن په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. د جاپان د فوکوشیما په دویمې بټۍ کې چاودنه شوې ده. تر دې وروسته له دې اټمي پلانټ نه د تابکارۍ اخراج زیات شوی دی او د هند په کلکته ښار کې د جنوبي افریقې او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ په میچ کې جنوبي افریقې په 50 اورونو کې 222 رنزونه جوړ کړل او اوبو لوبغاړي آؤٹ شول.
د مشال ریډیو د خبرونه په هم دې ځای پېته رسیږي او د نن خبرونه چې عبدالحی کاکړ پروډیوس کړی و ما نجیب عامر تاسو ته وړاندې کړله. تاسو کولی شئ زموږ د خبرونو په پای کې د وایس اف امریکا ډیور ریډیو خبرونه واورئ. موږ به سبا سهار په 9 بجې په سلام پښتونخوا کې ستاسو هر کلی کوو. تر هغې وخته پورې تاسو په لوی خدای سپارم او وختونه مخه.